په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنۍ خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه له بوریوال کاکړه.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکه د نوشار پولیس وایي هغه کس یې نیولی دی چې یو ماشوم نجلۍ یې تر جنسي تیری وروسته وژلې وه. افغان چارواکي وایي چې د پکتیکا په موټاخان ولسوالۍ کې 14 وسله وال وژلې دي. او د نیوزیلینډ حکومت په ملک کې د کورونا وایرس بیا خپرېدو له کبله عام انتخابات ځنډول دي. اوس بشپړ خبرونه. د نوشار پولیس وایي هغه کس یې نیولی دی چې یو ماشوم نجلۍ یې تر جنسي تیری وروسته وژلې وه. د نوشار د پولیسو مشر نجم الحسنین نن خبري غونډې ته وویل چې دا شاوخوا 14 کلن هلک سید ولی نومیږي چې د جانان په نامه مشهور او د باجوړ دی. نجم الحسنین وویل چې دا کس د وژل سوي ماشومې ګاونډی دی او هغه خپل جرم منلی دی. دا لغ وروسته دا چې د نوشار د رسالپور تھانې چارواکو پرون مشال راډیو ته وویل د ماشومې پلار رپورټ ورکړی او ویلي دی چې لور یې د اګست پر 15 له کوره وتلې وه او ورکه سوې وه. د پولیسو په وینا د کورنۍ وروسته د ماشومې مړی د چرګانو په فارم کې په یوه بوجۍ کې موندلی و. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی مشر ویلی په پا پاکستان کې به د امیرانه رویو پر ضد مبارزې ته دوام ورکوي. د اګست پر 14 په پېښور کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمن ویل چې دوی په مهیواد کې د آئین او قانون واکمنی غواړي. نوموړي حکومت وننګاوه چې د دوی خلاف دي د احتساب ادارې نیب استعمال وکړي، خو د ویل چې پخوا یې هم او اوس به هم د امیرانه رویو پر ضد مبارزې ته دوام ورکوي. مولانا فضل الرحمن د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت په کشمیر او معاشي تګلارو باندې نیوکې وکړې او زیاته کړه چې اوسنۍ حکومت باید له واکه لرې کړل شي. په پاکستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې 438 نور کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. د وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې د اګست پر 12 لیکلي دي چې په تیر یو شواروز کې 9 کسانو ژوند له لاسه ورکړی او ورسره د کورونا وایرس له کبله د مجموعي مړو شمیر اوس 6015 رسیدلی دی. په دې هیواد کې د وایرس د ناروغانو شمیر تر 2,09,000 اوښتی، خو 2,00,000 کم او 10,000 کسان ورڅخه جوړ سوي هم دي. افغان چارواکي وایي چې د پکتیکا په مټاخان ولسوالۍ کې 14 وسله وال وژلې دي. د پکتیکا د امنیه قومندانۍ ویاند شاه محمد ارین نن مشال راډیو ته وویل چې دا وسله وال تیره شپه له افغان سرتیرو سره د نښتې پر مهال وژل سوي دي. د ده په وینا پولیسو د 9 وژل سوي وسله والو مړي له ځان سره د ولایت مرکز شرنې ته وړي دي. نوموړي زیاته کړې چې په دې نښتې کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته څه زیان نه دی اوښتی. تر اوسه وسله وال طالبانو د پکتیکا د امنیتي چارواکو د دې ادعا په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بل پلو د افغانستان د دفاع وزارت وایي د عملیاتو پر مهال 15 طالبان وژلي او 2 ټپي کړي دي. د یاد وزارت لخوا نن په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې د عملیات د کابل په شکردره ولسوالۍ کې شوي او ولسوالۍ له وسلوالو پاکه کړل شوې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې په عملیاتو کې د درو مهمو کسانو په ګډون 25 وسلوال نیول شوي هم دي. په دې وروستیو کې د کابل پروان پر لاره د امنۍ د نامنیو شکایتونه زیات شوي وو. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د نیوزیلینډ حکومت په ملکی د کورونا وایرس بیرته خپرېدو له کبله عام انتخابات ځنډولې دي. د یاد هیواد وزیراعظم جسیندا اردرن د اګست پر 12 اعلان وکړ چې دا عام انتخابات به اوس د روان کال د اکتوبر پر 12 ترسره کیږي. د اپوزیشن ګوندونو وار له مخه د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړې وه. دا لغ وروسته ده چې د ملک تر ټولو لوی ښار اکلینډ کې د کورونا وایرس 50 نوي ناروغان مندل سوي دي. په نیوزیلینډ کې تر دې وړاندې په 115 ورځو کې د کورونا وایرس هیڅ ناروغ نه و مندل سوی. د خبرونو پای
خبرونه مول بوریوال کاکړه واوریدل. مشال رادیو د اوریدونکو تر هغې مخکې چې مونږ رپورټونه یو شمېر لرو، هغه تاسو ته وار په وار واورو. ورځو اسلام آباد ته دغه ځای سره خپل همکار په اسلام آباد کې خبریال او د چارو شنونکي طاهر خان د ټلیفون په لیکا بلکې په وایبر را سره دی. طاهر خان ستړي مشي وایو، مونږ داسې اورو چې د پاکستان پوز مشر نن سعودي عرب ته تللی دی، نو تاسو دغه سفر په اړه څه معلومات لرئ؟ حکومت څه وایي که کومه خبر پاڼه یې خپره کړي، او د دې سفر حکومت څه وایي چې موخې څه دي؟
ډیر مهرباني تاسو بچا صاحب، د پاکستان سفارت په سعودي عرب کې د دې تصدیق کړی دی چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه سعودي عرب ته رسیدل دي. په دې سفر کې وسره د پاکستان د انټيليجنس ISI اداري مشر لیفټن جنرال فیض حمید هم ورسره دي. نور څه نه دی ویلې چې د سفر مقاصد اهداف څه دي بس کوي، لیکن د سفر نه وړاندې د دې سفر نه وړاندې دلته داسې خبرې شوې وې د پاکستان د ریلوی وزیر شیخ رشید هم دا خبره کړې و چې دا سفر به کیږي، او هغه دا خبره کړې وه چې کوم د پاکستان او د سعودي عرب ترمنځ د نن سبا کشیدګي ده، تعلقاتو کې لږ مشکل پیدا شوی دی، نو د دې د لرې کولو لپاره وه د شیخ رشید په وینا باندې دغه سفر کیږي. او ته خدا داوم کړی وه چې دې سفر سره به هغه کشیدګي به ختم شي، او د ده په ټکو یو ښه زیری به د پاکستان خلک اوري. د پاکستان د فوج ویان نه د سفر نه وړاندې تپوس شو، هغه چې دا سفر د پاکستان د سعودي عرب ترمنځ چې کوم دفاعي تعاون دی، همکاري ده، او بیا د فوجانو ترمنځ د دواړو هیوادونو دا به د هغې په تناظر کې کیږي. نو سفر شوی دی، خو لیکن د ټول نه بنیادي چې کوم په دې رستو کې د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشی دلته یو ټلویزیون کې چې کله د کشمیر په اړه باندې خبرې وي، نو ته ګیله کړې وه د سعودي عرب نه، او دا یې داوا کړې وه چې سعودي عرب د اسلامي هیوادونو د تنظیم د OIC چې کوم پاکستان غواړي چې د کشمیر په اړه باندې د هغې د خارجه وزیرانو یو غونډه راوبلل شي. سعودي عرب د ده په وینا قریشی دا خبره کړې وه چې سعودي عرب دغه غونډه نه راغواړي. بیا دا خبره هم کړې وه چې دی به وزیر اعظم عمران خان ته دا مشوره ورکړي چې د OIC غونډه که سعودي عرب وي او که سعودي عرب نه وي، د هغه هیوادونو چې د پاکستان دوستان دي د کشمیر په موضوع باندې پاکستان سره د غوي نظر یو دي یا حمایت کی، دا هی غونډه په دې باندې سعودي عرب خپه شوی وو. بیا دا سره پورتنو چې سعودي عرب پاکستان ته چې کوم امداد 3 ارب ډالر ورکړیو، په هغه کې 1 ارب ډالر دینه واپس وخته چې پاکستان هغه ورکړی دي. دویم چې کوم د 3.2 ارب ډالر هغه په قرض باندې تیلو، هغه اوس دا سره پورتنو پاکستان کې دي چې هغه تیل پاکستان ته په قرض باندې هغه په سعودي عرب باندې کړی. نو تعلقات خراب دي، نو او به کتی شي چې سکیږي. بهرحال سفر شروع شوی دی
مرکز کې، بیا طاهر خان صاحب مرکز کې بیا مونږ د شیرین مزاری خبرې هم واورېدې، په هغه مونږ رپورت هم لرو چې هغه هم ویلي چې د وزارت چې خارجه وزارت د پاکستان هغه گویا نه دی دغه شوی کامیاب شوی چې د عمران خان چې کوم د کشمیر په اړه دغه د پالیسی د نظر دی هغه مخته یوسی کنه په ښه طریقه یوسی. نو تاسو فکر کوئ چې په مرکزی حکومت کې هم ځینې وزیران یو خوا دي ځینې بل خوا دي، سي اختلافات شته، داسې ګنګوسي اوري؟
دا تاسو دا بالکل بچا صاحب، یو خو تاسو په خپل د یوې وزیر ذکر وکړ، لیکن نن سهار بیا د پاکستان کې د سعودي عرب چې کوم سفیر دی نواف بن سعید الملکی، هغه نن د سینیټ چیرمین سره غونډه کړې ده. د چیرمین چې بیان کوم راغلی، سینیټ د چیرمین هغه د سعودي عرب ډیر په حمایت کې راغلی دی. د دې نه وړاندې ما تاسو ته ذکر کوم شیخ رشید چې کله د فوج د مشر د سفر ذکر کړی، نو هغه هم دغه خبرونه دا ښکارېدل چې هغه د شاه محمود قریشي خبرو سره اتفاق نه کوي. داسې نور هم بیانونه د دغه رستو راغلی د شاه محمود قریشي چې دا خبر ستاسو درسته یو تاثر لکه دا زره شمه لري چې اختلاف دی، لیکن چې یو وزیر یو بیان ورکي بل وزیر بل شان بیان ورکي، ګوره لکه دا خو ډیره یو اسانه خبره ده چې د ملک خارجه وزیر یو بیان ورکي، نو بیا به د خلکو توقع وي چې خو یو پالیسی سټیټمنت وي، پالیسی بیان وي، باید چې حکومت هغه پس ودرېږي وزیران هغه، لیکن دلته داسې نه دي. شاه محمود قریشي کړه بیان ورک، لکه څنګه چې تاسو د شیرین مزاری خبره وکړه، بیا شیخ رشید بیانو، نو دا یو دغه کاری لکه یو تضاد د پالیسو کې راځي. نو بهرحال دا خو د پاکستان پورې بیا اړه لري چې څنګه حکومت دا شیان هغه ډیمیج کنټرول چې ورته وایي چې څنګه
کوي. یو دا سفر د پوز د مشر دا سفر څو ورځې دی هم نن دی څو ورځې به دوام وکړي.
د سفر په اړه باندې په سرکاري توګه نه فوج ته وي ما په خپل نن فوج ترجمان ته چې کله میسج ورکړ چې دی سه نظر دی هیڅ جواب یې ورنه کړ. نه حکومت د سفر په اړه باندې سر رسمي سه باضابطه اعلان خپور کړی دی نه خبره کړې ده. البته وزیرانو بیانونه ورکړي دي او البته نن چې کله سهار شاوخوا لس بجې دی هلته ورسېد د سعودي عرب په وخت باندې نو هغه ځای کې د پاکستان سفارت په ریاض کې هغوی فقط دومره یو تصویر هم جاري کړ چې دی هلته د جهاد نه چې کله پوښ لکه رسمي تر اوسه پورې البته داسې موږ اورېدل چې سفر کله ختم شي خبرې وشي نو بیا به کېدی شي اعلامیه خپره شي.
ډیره مننه طاهر خان اوریدونکو له اسلام آباد خبریال او زموږ همکار چې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه نن سعودي عربستان ته تللی دی په دغه موضوع موږ ته معلومات راکول. یو بل رپورټ د سوات په مرکز منګوره کې نن د شخصي سکولونو د اتحادیې لخوا احتجاجي مظاهره شوې ده چې پکې د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو د پام وړ شمېر غړو هم ګډون کړی دی. دوی ویلي حکومت باید د سیمې د سکولونو د بیرته خلاصولو اجازه دوی ته ورکړي کنه نو دوی به خپل احتجاج نور هم پسې وغځوي. د سوات انتظامیه وایي دوی به د مرکزي حکومت د امر پر رڼا کې پریکړه کوي. مرکزی حکومت ویلی دی چې سکولونه باید په ټول هیواد کې سکولونه د راتلونکي سپتمبر میاشت پر 15 پرانستل شي. د نیاز احمد خان رپورټ.
منګوره نشاط چوک کې راجم شي په سلګونو سکولونو استادانو احتجاجي مظاهره کې د حکومت په ضد نارې ولګولې. مظاهرې ته د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې مشرانو او سیاسي غړو او مدني فعالانو وینا کې ویل چې په ټول ملک کې د کورونا وایرس له وجې هر قسمه هلې ځلې پرانستل شوي بیا تعلیمي ادارې ولې بندې دي. احتجاجي مظاهرې ته د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې مشر احمد شاه ویل چې دوی د استادانو او سکولونو په ضد د انتظامیه لخوا مقدمه درج کولو غندنه کوي.
مونږ د صوبایي چیف منیسټر د ټولو سره په دې هوا ملاقاتونه کړی دي او موږ ته سب پازیټیو ریسپانس نه دی ملو شوی. نو موږ مجبور شو چې موږ نن روډون ته راووتو دا سوچ زموږ مسله حل شوې نه دی. دغه شانتي موږ راځو بل احتجاج به دغه شان چلو ځکه چې تر اوسه پورې نه سکولونو ته ریلیف ملو شوی دی او نه سکولونو هغه فنکشن ته پرېږدي.
مظاهره کې شریک د بریکوټ د سکول یو استاد اظهار الحق وایي چې د تیرو شپږو میاشتو راسې د هغه په رنګ په زرګونو استادان د بیروزګارۍ سره مخ دي. کچری سکولونه پرانستې شي نو دوی به خپله څوکۍ بیا شروع کړي.
تر دې پورې چې بګې دیاړانې خلکو شروع کړي دي زموږ په سواد کې چې شلطالان دي نو بعضې داسې ټیچران دي چې هغه بګې شلطالان دیاړې لوم ځي. نو ما به خپله ځان له رشکه اخیستی وه همیشه والله انتهایي تکلیف دی چې د سکولونه نور بند نه شي. که نور بند شو نو نور بیا مزید ډېر خرابېږي.
مظاهره کې شریک د دویم جماعت زده کوونکو سایم چې په لاسو کې د سکول پرانستو په اړه چاټ نیولی وایي چې دوی سو میاشتې سکول ته نه دي تللي اوس یې سکول یاد شوی دی.
زه په کلاس 3 کې یم او په دې میسج سکول کې یم. زمانه زما سکول یې شوی دی زمانه زما کلاس یې شوی دی زمون سکولونه کولاو کوي.
احتجاجي مظاهره کې د سیاسي جماعتونو ځایي مشرانو هم ویناګانې وکړې. د جماعت اسلامي زلد سوات مشر او پخوانی د صوبایي اسمبلی غړي محمد امین ویل چې دوی د ماشومانو د مستقبل او استادانو ته درناوی ورکول لپاره د تعلیمي ادارو ملاتړ کوي.
د استادانو د تذلیل د تعلیمي ادارو د بندش د غي د ریجستریشن د منسوخي نن د غي خلاف دلته د احتجاجي مظاهره کوي. د ضلع سوټو سیاسي ګوندونه د غي په شابه باندې ولاړ دي. دینه مخکې مونږ غي د دین دی ور کړی و چې مونږ په هر اړخ په هر قدم په هر پهلو تاسو د سره څنګه په څنګه باندې ولاړ یو.
د پاکستان حکومت د مارچ په میاشتې د کورونا وایرس له وجې ټولې تعلیمي ادارې بندې کړې وي او په ورستو کې اعلان کړی چې د ستمبر د 15 نیټې نه به دوباره پرانستل شي. دغه فیصلې سره شخصي تعلیمي ادارې متفق نه دي. بلخوا د سواد پرستیار کمشتر ثاقب رضا اسلم یو ځل بیا ویلي چې کوم سکولونه د مقرره وخت نه وړاندې پرانستل شول د هغوی په ضد به د قانون مطابق کاروایی کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آئی او.
د خیبر پختونخوا په نوخار ضلع کې پرون یو ماشومه تر هغې وروسته چې جنسي تیرې پرې شوې وژل شوې او د هغې مړې په یوه بوجای کې بند یا بورای کې بند موندل شوی دی. پولیسو د نوخار پولیسو نن یو خبري غونډه وکړه او پکې وویل چې دوی په دغه جرم په تړاو یو شمېر ځوانان او هلکان نیولي وو په نوخار کې چې یو 44 کلن هلک پکې خپل جرم منلی دی. خالد خان موږ ته په نن دا په دغه اړه دا معلومات راکړل.
دا نوخار د پولیسو مشر ډی پی او نجم الحسنین یو خبري غونډه وکړه او په هغه خبري غونډه کې هغه دا وویل چې دوی د ماشومې سیما په مرګ کې ککړ کم مرکزی ملزم چې دی هغه نیول دی. دغه ملزم نوم هغه سید ولی چې عرف جانان دی هغه ویل دی چې د 14 کلن دی او هم دا دغه ماشومې سره په گاون کې اوسېدو. دغه بوي ما چې دغه ماشومه د رسالپور ثانه حدود کې دننه حمزه رشکا یو کلی دی چې هلته اوسېده. دا ماشومه چې دا د مور پلار چې دی دا د باجول سره تعلق لري غریبانان دي په پردي کور کې اوسېده. او دا پولیسو دا وینا په مطابق کله چې دغه ماشومه مړ موندل شو او بیا د هغې په ضد باندې لکه د هغې پلار عمران په پولیس تھانه کې رپورټ درج کو او بیا د کلي خلکو هم یو احتجاج وکړو که په 3 ورځو کې دننه د دغه ماشومې د مرګ کې کم ککړ خلک چې کارونه نیولی شو نو هغوی به بیا احتجاج پیلوي. نو یو تفتیشي ټیم جوړ کړی شو او د پولیسو هغوی بیا ځینې ځوانان د 15 لسو نه 20 یا د لکه ځوانانو زیاتره او دغه ګاون کې پولیسو مشر حسنین په وینا دغه سید ولی چې دی کوم د دې په ګاون کې اوسېږي هغه د دې جرم اعتراف کړی چې دا دغه ماشومه اول ورسره جنسي تیرې کړی دی زیاتې کړی دی او بیا وجلې دا ډېر په بېدردۍ سره وجلې دا خود دا هم وویل چې لکه دغه د ماشومې پوسټ مارټم رپورټ لا نه دی راغلی نو د هغې نه پس بیا دی نورې لغم کوي.
خالد خان زموږ خبریال په نوخار کې چې پرون کوم ماشومه وربندې د جنسي تیری ورسته وجل شو په دغه دغه پیخي په تړه پولیس نن پریس کانفرنس کړو او خالد خان یې په اړه موږ ته معلومات راکول.
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
په بهر ملکونو کې د میشتو پاکستانیانو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار زلفی بخاری ویلي حکومت پریکړه کړې چې د دې هیواد هغه مشران چې پنشن اخلي او عمرونه زیات دي او پنشن اخلي هغه ته اوس په کور پنشن ورکول کیږي. په پاکستان کې دغه پنشن غوښتونکو وګړو یا د خلکو د حکومت د دې اقدام هرکلی کړی دی. ویلي دي چې دا عملي شي نو د دوی به یو شمېر دوی ته به پنشن اخیستل آسان شي او هم درز ژوند به ورسره ښه شي. د سراج ظهیر رپورټ.
اسلام آباد کې د اگست په 15 نیټه په بهر ملکونو کې د میشتو پاکستانیانو لپاره د وزیر اعظم عمران خان خصوصي سلاکار زلفی بخاری جاری شوی یو بیان کې ویلي حکومت فیصله کړې چې د ستمبر د لومړۍ نیټې نه به ټول پنشن اغستونکو ته پنشن په کور ورکول کیږي. د حکومت په دې فیصله باندې پنشن اغستونکو د خوشحالي سرګندونې کړي خو وايي باید چې حکومت دا فیصله عملي کړي. په مردان کې د ډاکخانې د محکمې نه پنشن اغستونکو یو تن محمد افضل مشال ریډیو ته وی
دا خوخه خبره ده چې دا پنشن مونږ ته کور باندې ملاوي د حکومت ته عمل درامت وکړي کنه. خوخه خبره ده چې زه په تارونو نه مونږ خلاص شو دا پنشن مونږ ته کور باندې ملاوي دا خبره ده کنه.
همدارنګ د 400 یو تن سید محمد چې د تعلیم د محکمې نه ریټایرډ شوی مشال ریډیو ته پدی اړه وی
سر مارانه می زنانن مطلب دا که تارونو کې ولاړ دا غزل کې دوه غلي کې مو نه دا ډیر خبره ده چې دا پنشن به کور ته راځي دا یو د کور نه به بیا په ګوند ته ځي. هغه ګنټو په ګنټو باندې په قطار کې ولاړ
په پاکستان کې سخت کال حکومت د دوی لپاره په وفاقي بجټ کې 40 اربا او 1 کروڑ روپۍ بیلی کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
پرون تر هغه وروسته چې له افغانستان سره پر پوله په انګورډه یو ناروغ کس ومړل، د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو په همیاده دروازه احتجاج پیل کړل. دوی وویل دغه ناروغ کس غوښتل چې له افغانستانه وزیرستان ته داخل شي او ځان روغتون ته ورسوي، خو امنیتی ځواکونو ترې، د پاکستان امنیتی ځواکونو ترې البته پیسې غوښتلې. د جنوبي وزیرستان یو انتظامی چارواکی دا تور ردوي، وایي چې خلک باید پر پوله د تګ او راتګ اصول پر اصول ځان پوه او هغه مراعات کړي. د اشتیاق مسعود رپورټ اورو.
د افغانستان سره د سولي وزیرستان په سرحدي کرشي عبود د انګور اډا اوسیدونکو په دروازه نوش د حکومتي چارواکیو ناسامه رویه په خلاف یې احتجاجي پلاتۍ وهلې دي. په دا احتجاج کې نوش محب وزیر مشال ریډیو ته ویایي،
پرین دلته په دې کې یو مارین زو چې د بارډر د یو طرف نه وروستښتین کې جزا ور نکړه، د یو نه مختلف دي باندې نه کېدل، د هیڅ کی ولایت هر نیولې د پیسې دي باندې نه کېدل. هغه غریب سړی و سره پیسې نه وې، لیکن چې جزا ورکړه هغه د ګیټ په منځ کې هغې انجیری سا ورکړه، په هغې باندې لږ نام پرلت شروع کړی دی، د هغو راټې ګیټ مو بند کړی دی.
محمد رسول ویایي چې د هغې وخت پر هم احتجاجي پلاتۍ وهلې وي چې تر څومره پر هم مطالبې منلې شوې نه وي.
اندازه کم از کم 1200 کسان دلته په درنه کې نوستي شرکتي تړی دی، په تیاری چې موږ ته د هغه پر هم نوستي چې څو پر د موږ خپلې مطالبات حل شوې نه وي. دلته په دې کې دغه څه شم
عبدالله وزیر ویایي چې د قبایلو د انګریز سره شوی معاهده بنه د عمل وکړای شي، د نوې معاهده کولو ضرورت نشته. د انګور اډا اوسیدونکو د احتجاج په حوالے سره مشال ریډیو چې د سولي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فید الله سره تماس ونیولې، هغه په دارنګ جواب
وکړه. میامی یا د نارث وزیرستان چې کوم خلک دي هغه ندی لاوډ هغه تخپل چې کوم روټ تا نارث روټ تا د غلام خان هغه خپل پروسیجر مطابق یې ورشي پرځي. دا چې کوم انګور اډا روټ تا دا د امزای وزیر سلیمان خیل یا دوتانی چې کوم تیر اوسي د دلې اصل خلک چې هغه افغاني وي اوسو واجب باندې خپل کیر تکلی نه په ټایم نو هغه پرځي. خدا خبرې چې کوم پیسې وخلی میرا سم دې خبره کوي د شه حقیقت نشته، دا نه چانه پیسې وخلې شي هیڅ کیس مې سره اساس بنیاد نه دي.
په احتجاج کې نوشت قبایلو دا هم وویل چې حکومت د دوی غوښتنې و نه منلې، بیا به دوی د قطبی او سولي وزیرستان نورو قبایلو سره په شریکه په لوی احتجاج لاس پورې کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مشال ریډیو دوریدونکو د ممندو مدني فعالانو نن د نشو پر ضد یو لاروین ورسته مظاهره وکړه. دوی حکومت غوښتل چې په سیمه کې د نشه یي توکو خرڅونکو پر ضد سخت اقدامات وکړي. دې فعالانو پر خلکو هم غږ وکړ چې د خپلو ماشومانو کړو وړو ته پام وکړي او هغوی له نشو لرې وساتي. د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
دغه نارې د بر محمد په میا منډی بازار کې وهل شوې. د کوزه محمد د میچنې سماجی کارکون کې د بر محمد دغه بازار ته ورغلی او اولی میا منډی کې او ورستی په غلنه هډ کوارټر کې لاریونو کو او د سرک غاړې ته ودرېدل او راغون شوی خلکو ته د نشو په ضد تقریرونه هم وکړل. د دغه لاریون او د مظاهرې مشرانه د عوامي نیشنل ګوند سره تړاو لرونکي او سماجی کارکونکي ګل نواز خان محمد کوله.
منګه د دغه نشې د ایس په خصوصي توګه او د نورو نشو په عمومي توګه د هغې خلاف راپاسېدلې وو او په قوم کې فلحال په دې وخت کې د قوم د خبرتیا لپاره د سماجی آگاهي کوو. په دې کې منګه انتظامیه په دې خبره باندې خبره وو او دا نشه د دې پښتونخوا نه ختمه کړه.
په میامنډۍ بازار کې د دغه لاریون سره د دکاندارانو نه علاوه یو شمېر مشران هم ملګري شو او په لاسو کې بینر او پلی کارډونه لکه غټ کاغذونه نیولي هم وو چې ور باندې د نشو ضد لیکل شوي وو. په دې موقع یو مشر هدایت خان مومن وویل
په دې کې د ټول قوم د مشر کشر او د ار یو نه دا توقع کوو چې هغوی موږ سره په دې قافله کې شامل شي او د حکومتي چارواکو نه دا غوښتنه وکړو چې د دې شینو نه موږ خلاص کا، موږ له تعلیم راکا، موږ له بجلی راکا، په تیار کې تعلیم نه کیږي او داسې ډېرې خبرې اوړه ګران دي نشي ارزان دي. نو په دغه خبره باندې موږ ټول لا پاسېدل او ټول قوم ته دا اپیل کوو چې ټول موږ سره په دې قافله کې شامل شي.
مظاهرینو ته د محمدو یو خیراتي تنظیم سهار ویلفیر فاونډیشن چیرمن عبدالحمید هم وینا وکړه او دوی وویل چې حکومت باید دغه نشه راوړونکي ونیسي ځکه د دغه نشې د لاسه د دوی په سیمو کې ډېرې کورنۍ په دښمنۍ اوړېدلې.
تما دا د بوټو کارونده کېدل دا بوټي خو موږ دغه ځوانان بوټي دي چې کوم سبق وي دا زموږ بوټي دي کنه بوټي خو مطلب دا چې ماحول سره کوي دا بچی چې کوم دی دا کوم ماشوم چې د سبا کوئی ته په نشره واړو دا به تاسو سبا جاز نه جوړي ته دا کوم په سوال ناس ته بل نه بجازونه مړي موږ موږ دا کوم په سوال ناس دي.
دغه مظاهرینو په عامو هم غوږو چې هر کله دوی خپل بچول د جیب خرص هم ور کوي باید ما خان تر حساب وغوړي ځکه چې ګنې هغه پیسې په کوم ځای کې خرص کړي او دا سینه چې په نشوي لګولې وي. کوم وخت چې مې د محمدو د پولیسو د یو ډی اس پی جاوید خان سره رابطه وکړو نو دوی وویل چې د دوی لټولو تن عملیات د نشه خرڅونکو او راوړونکو په ضد روان دي او دوی ته هر کله معلومه شي چې په کوم ځای کې غني نشه خرڅيږي نو دوی ور باندې چاپی وهي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو غلنه.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
د خیبر ضلع د باړې تحصیل ځینې خلک په ډوګرا هسپتال کې د سہولتونو د نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي د سیمې آبادی زیاته ده او دا یو روغتون چې دوی په خبره د دویمې درجې هغه دی د دوی لپاره کافي نه دی. دوی روغتون ته د اسانتیاو د هغې د سرکاري درجې لوړولو غوښتنه کوي. ډوګرا هسپتال په 2008 زیږدیز کال کې د پوځي عملیاتو له کبله تړل شوی و چې بیا په 2016 کال کې یعنی 8 کاله وروسته بیرته پرانستل شو. پوځي عملیات د وسلوالو ډلو پر ضد شوي ول چې پکې سلګونه زره د سیمې سلګونه زره کسان به کور شوي ول، خو چارواکي وایي چې زیاتره کسان دا مهال کورونو ته ستانه شوي دي. تفصیل د فرهاد شینواری پر رپورٹ کې.
د خیبر باډې تحصیل وګړي وایي چې ډوګرا سرکاري روغتون کې د دوی علاج لپاره بنیادی سہولتونه پوره کړل شي. دوی وایي اوس ټایپ ډی روغتون حیثیت ورکړل شوی او باید موجوده حیثیت یې نور هم لوړ شي او کیټګری ای یا کیټګری بی ته دی واړول شي. دوی وایي د باډې او تیرا ټولو قومونو لپاره دا روغتون ناکافي دی او پکار دا پراخ کړل شي. د باډې یو فعال سلطان اکبر پردای مشال ریډیو توای
وړمبای خو دمر غټه باندې پر د هسپتال لا کافی دی. دویم پاغه کې چکما عمله دو نو لازم کم هم دو او ډیوټي هم نه کوي. په دا موده کې مون عموما چکل هم سخت راغلی دو اکسیډنٹ شو دی یا د سه غټه وبا یا مرز راغلی دی. په دا اکسیډنٹ کې او په دا ایمرجنسی کې مونږ د دغه ډوګرا تحصیل کوارټر هسپتال په یو کمپنسیشن باندې هم نه پخپلا باندې پوه شو چې چرته چاته ملو شوی، کم مریض ته ملو شوی، کم زخمی ته ملو شوی.
شاه جهان پردی هم د باړې په ډوګره روختون کې د نیمګړتیا او پاړه وویل
پاگه که امارای مشین نشتا چه پاگه بانده سڑه ایک سراو کی سیٹی سکین پاکی نشتا یو وینتیلیٹر پاکی نشتا چه کم دا کرونا وابا تیرا شوا دا دین علاوه دا سو امرجنسی پاکی نشتا تر اوسا پوره خو در بدکسمتی خبر دا هم دوش چه میڈیکل ڈاکٹر پاکی ونو وز مخیل چه و ڈاکٹر ترانسپورت شوی ده و اغام میڈیکل ڈاکٹر نده بلکه چست ڈاکٹر ده میڈیکل پا شبای که لگا ولی تقریبا چه کتمرا ڈاکٹر صاحبان دی پاکی غسر آغا بنیادی سهولتی نشتا پاگه که طول ناغه خبر داده چه اپریشن ده چه کم مریض راشی نو امرجنسی وشی یا اکسیدن وشی نو آغا پی خبر تا پاس کهی ایدین علاوه چه کم طول ناغه ده ضرورت آغا گای نیگه چه کم زنو تا تکلیپی و تیرا سیمه هم پا ده پراتا دو باده طول سیمه پا پراتا دو و دغه پر چې کوم اسپیټال دی نو پاګه کې بنیادی سہولتونه نشته دی چې کوم پکې پکارو
د قبایلی ضلعو د صحت محکمې ډایرکټر ډاکټر نیا سرمو خبرې وشوې دوی یوازې دومره وویل چې زبا د ډوګرا روختون حال واخلم او دستی به ممکن سہولتونه پکې پوره کړو خو د روختون د حیثیت د بدلولو په اړه وسنه شم ویلای چارواکی وای په باډه کې د بدمنه او فوزی عملیاتو لامل ډوګره سرکاري روختون په 2008 کې تړل شوی وو او ویجاړ پروت وو خو بیا په 2018 کې خلاص کړل شو اوس فعال دی دوی وای باډه ته ټول کډوال ورستانه شوی او امن پکې بحال شوی فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
ل 2 ملیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلی ضلعو کې د قدرتي زیرمو د کره مالی ارزښت معلومولو په موخه د جیولوجیکل میپنګ یا نقشو جوړولو چارې پیل کړي دي د مدنیاتو صوبایي وزیر امجد علي خان د اګست پر 15 مشال لري ته وویل دوی هڅه کوي چې دا کارونه ژر بشپړ کړي ځینې شنونکي وایي که حکومت د جیولوجیکل میپنګ په چارو کې بریالی شو نو صوبې اوسیدونکو ته به اقتصادي ګټې ورسي مجید بابر معلومات راکوي
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په صوبا او زمشو قبایلی سیمو کې د قدرتي زیرمو په نقشو جوړولو یې کار پیل کړی او په راتلونکي یو کال کې به دا کار مکمل شي د اګست په 15 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د معدنیاتو صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي خان وویل چې په خپل ځمکه د قدرتي معدنیاتو د ذخیرو نه د ګټې اخیستو ریښتونی طریقه ډومبه معلومات راغونډول وي چې ابتدایي ګام یې د نقشو جوړول دي
جیولوجیکل میپنګ اصل کې یو ډېر زړه هغه پروژه وو ته چې کوم د دې ډیمانډ ډېر مخکې پکارو یا دې راتل پکارو یا دا کېدل پکارو په دې باندې اوسکار لګتی سپری شوی دی نو انشاءالله تاسو به ډېر زر دغه خوشخبري به تاسو واورئ د خیبر پختونخوا ولس به واوري چې په دغه باندې کار سرته ورسېږي او اوس د دې وسایل به نور هم په ښه طریقه باندې هغه به استعمالېږي او دا صوبې په آمدن کې به اضافه کړي ځکه چې دا ځل حکومت غواړي چې د مادني وسایلو چې کومه حقیقي آمدنی ده هغه صوبې ترلاسه شي او زمونږ چې کوم مادني وسایل دي نو هغه یا پر اوښکلو کې یا په جوړولو کې یا په لیږلو کې په هغه باندې چې کوم بې ځایه خرچه کیږي او کوم تاوان په خپل دغه سیس کیږي نو غواړو چې دغه مخنیوی وشي
سور دي مخکې د مدنیاتو په برخه کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ځانګړي سلاکار عارف احمد زی ویلی ول چې تر دا مهال د خیبر پختونخوا د 15% سیمو د زیرمو نقشې جوړې شوې دي چې 6% سیمې په قبایلی ضلعو کې راځي دا چې جیالوجی میپنګ یا د مدنیاتو نقشې څنګه جوړیږي او په دې سمره مالی لګښت کیږي په دې اړه د پیښور پوهنتون د جیالوجی یا ځمک پوهنې د سانګې مشر ډاکټر سجاد احمد خان وایي چې د مالی پنګو سره سره د دې لپاره د پوهانو ضرورت وي
جیالوجی پر میپنګ چې دی دا یو بنیادی شی دی د ډیټا بیس ته دا یو ځمکه کې باندې کوم ځای کې مطلب غرونه دي کنه نو ته غرونه چې دی هغه جیالوجی پر میپ یو کې نو هیڅ مختلف قسمه غرونه دي یو بل نه جدا جدا تر تا پته لري دا قسم غار دلته دی دا قسم غار دلته دی بیا په دې مختلف قسم غرونو کې معدنیات مونږ غواړو لکه کولا غواړو کاپر غواړو نور څه نه غواړو دا چې بیا مونږ سره چې ډیټا بیس راشي نو هغه په بیس باندې مونږ پراپر ځای کې راغی تلاش نو دا بنیادی دا ډېر ضروري شی دی دا پکار دی چې نن نه په خوا جیولوجیکل سروي او پاکستاني وزارت افټر ګورنمنت جن انډر کارګي نو وکاره چې دا میپینګ چې دی ټول کړی وي انا مطلب دی چې اوسو کې تاسو پته چې موږ ملکي ماشاالله خدای چې کارونه تاسو دی یو کړی
د راپونو لمخه د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمې د قدرتي زیرمونه ډکې دي خو د زیرمو د نقشو د نشټوالي لامل د دینه ګټه نشي اخیستل کېده د قدرتي زیرمو سیډون کې ډاکټر نوجهان وای چې په دغه سیمو کې بیلابیل مادنی وسایل شتون لري
د مومن ملکن کوهستان با علاقہ کزه وخلما په دې کې مونږ سره سوات سره نږدې هم زمونږ چې کومه دې سه علاقہ چاغه ټرایبل هغه پاټه فاټه دغه کې راځي پاټه کې هغه کې هم په دې علاقې کې مونږ منرل سېکټر چې کومه دې هغه مېن دې سلور دغه کې پکسن کړی یو چې کومه دې هغه ته مونږ انډستریال منرل وایي انډستریال منرل دا څه شو لکه زمونږ د ټالک شو چې ټالکم پاوډر او نور دې نه پټ thousands of products used in it. Ya kata so ogore gypsum show ya that's a tool different bazabi kana chi da industrial minerals kirazi ya normal show ya dena ilawa munga deta yo bulwai metallic minerals ke chikama de zamunga gold amrazi zamunga silver amrazi zamunga chromite amrazi tak deep base minerals di chi aga deep zyat expensive di of duniya ke pa hundreds of products ke istemali gi aga tol daga simati maujood thi
khud madaniyat subai wazir dr amjad ali khan wai che da mahal da naqsho jodawlo pa de project ke tar tol lui khan da fani alato kamakhde
ali di ali khabar kom aga che bya kam karun ki no aga zamun sara filhal ni sok zamun sara zamun che kam khul kar ko thi no aga khatik tak pa kar poe di aw aga kar ki khuda gi da para علی راول دغه لپاره لیبارټری جوړول نو پته باندې کار شروع دی په حیدرآباد کې زمون سره دغه شان یو لیبارټری شته چې په هغه کې اوس مونږ کار پیل کړی دی چې د مختلفو کانو بیا چې کوم مادي وسایل دي هغه پکې د معیار
د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د مادني وسایلو د مالی ارزښت پړه تر دې د ما کر معلومات نشته خصوصي حکومت وایي چې د دې معلوماتو لپاره د زیرمو د نقشو جوړول ضروری دي بل خو د پیښور پونتون د جیالوجي د سانګې د مشر ډاکټر سجاد په خبره د قدرتي زیرمو نه د ریښتونی ګټي او د ولس د اقتصادي ستونزو کمولو په لړ کې د زیرمو د نقشو جوړول بنیادی ضرورت ته او کدا کار وشي نو خیبر پختونخوا کې به سرمایه‌کاری زیاته او ولس په اقتصادي توګه خوشاله شي
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
د افغانستان د خپلواکۍ د یو سلو یومي کلیزی په جشن کې د خیبر پختونخوا بلوچستان پښتنو شاعرانو او لیکوالو هم ګډون کړی دی دوی په جلال آباد کې د پښتون سیاستوال باچا خان مزار ته ورغلی او دغه پر ژوند او مبارزه خبري کړې دي د باچا خان د مزار ودانی افغان حکومت جوړ کړی دی تفصیل هم له جلال آباد باز محمد عابد راکوي
لیکوال شاعر او د پیښور پونتون استاد پروفیسر عباسین وسبزی په دې موقع مشال راډیو سره په خبرو کې وویل باچا خان نه یوازې دا چې د پښتنو په کلو او بانډو کې آزادی مدرسې جوړې کړې بلکې د عدم تشدد للارې له بری صغیر څخه د انګریزانو د استعمار لمنه هم ورټوله کړه
باچا خان بابا د پښتو هغه مبارز شخصیت ته هغه وخت کې چې کوم وخت کې پښتنو ته د تعلیم ضرورت او پښتنو ته د بیداری ضرورت او پښتنو ته د خپلواکۍ ضرورت او دوی په ولس کې بیداری پیدا کړه د پښتنو په کلو کوڅو کې مدرسې جوړې کړې آزاد مدرسې او دا هغه آزادو مدرسو په وسیله باندې هغه داسې استادان هم را پیدا کړ چې هغه بے تنخواه د قام خدمت کول غوښته د دې سره سره هغه د فرنګي خلاف د خپلواکۍ او داسې پاسونه را شروع کو چې هغه پاسون فائدہ دا وکړه چې بغیر د تشدد نه هغه د فرنګي د پالیسۍ د فرنګي د منصوبو د فرنګي د سوچ خلاف حرکت وکړه او هغه تر دې حد کامیاب شو چې د بری صغیر نه فرنګیان ووتل
له جنوبی پختونخوا کوټي څخه راغلی لیکوال او شاعر پروفیسر درویش دورانی مشال راډیو ته وویل باچا خان د دې لپاره مبارزه کوله چې د پښتنو په ذهنونو کې جوړې شوې کرخې لمنځه یوسي
دا پښتون چې دلته د پکر شو ویشلې دي دا دومره مسله نه ده پښتون چې په ذهني توګه څنګه کړی دی یو خاطلې دی او د بل بیل دی هغه څه دغه د پښتنو زیاتر من چې دا کومې کرښې خاطلې دي دا د منځوي دا د ځکه کرښې د منځ هغه وخت دی چې دا قومو د خپل افراد تر منځ کرښې د قبایلو تر منځ کرښې دا د منځ ولاړ شي باچا خان دا غوښته په پښتنو کې یو نوې انسان را پیدا کی هغه انسان د حالات سره گزارا کول هي سي دا قوم چنن پر کم ځای ولاړ دي چې باچا خان کیسه شروع کوله دا ډیر شاته دا چې وویل چې صدی پر مقتد سوې دي.
شاعر او خبريال مې فاروق فراق مشال رادیو ته وویل باچا خان د امدی لپاره په جلال آباد کې د دبنګېدو وصیت کړو چې د لروبر پښتنو ترمنځ واټن راکم کړي.
د باچا خان ژوند چې کوم دی نو هغه سیره په د دې دور د خبرو تر حد نه او هغه په هر څه کې یو عملی نمونه ورکړی ده او دغه د باچا خان په جلال آباد کې دفن کېده هم دغه یو پیغام ورکوي چې که د کرخې هغه غاړې ته ولسته او که دې غاړې ته ولسته دا یو وینه ده یو مینه ده. خو زه د دې مزار ته مخکې هم راغلی وم اوس چې مې دا کمپلیکس ولیده ډیر زیات خوشحاله شوم. افغان حکومت ډیر زیات زیار ویستلی دی.
شاعری اسینه ګل د باچا خان د مزار په جوړېدو له مشال راډیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
موږ به هر کال راتلو د بابا د مقبرې زیارت په مکولو خو دا ده چې په ډیر ګډوډ حالت کې به خو بیا هم یو امید زمونږ و یو هیله زمونږ و چې دا به انشاءالله د ټولې دنیا دپاره او بیا خاص کر د ټولو پښتنو دپاره دا یو مثالی زی به جوړېږي انشاءالله چې د هغې سره به د باچا خان نوم تړلی وي د ټولو پښتنو د لوی کور د افغانستان نوم به تړلی وي او دا به زمونږ د ټولو دپاره ډیر زیات د فخر مقام وي. نو نن زه په دې مقام چې د بابا د مقبره په دې حالت کې وینم ډیر زیات ویاړ محسوسوم او ټول افغان ملت ته بیا خاص کر افغان دولت ته د دې خبرې ډیره زیاته مبارکي وړاندې کوم.
باچا خان په 1390 زیږدیز کال د وسنۍ خیبر پښتونخوا په اشنغر کې زیږیدلی و او په 1908 زیږدیز کال د جنوري په 16 نیټه پیښور کې ومړ او د هغه له وصیت سره سم په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی. باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پرون یک شنبه په خوست کې د رسنیو د مسولینو او خبریالانو لپاره رسنیو د سولې راپور ورکول تر سرلیک لاندې ورځنی ورکشاپ وشو. د ورکشاپ ګډونوالو د سولې په بهیر کې د رسنیو او خبریالانو رول ارزښتناک وباله او غوښتنه وکړه چې رسنۍ دې په افغان ټولنه کې د زغم کلتور د پیاوړتیا د تعصب او کرکې د له منځه وړلو او د سولې اړوند مسایلو په خبرولو تمرکز زیات کړي. په افغانستان کې د امریکا او ورسوالو طالبانو ترمنځ د فبروري په میاشت کې تر تړون وروسته اوس د بین الافغاني خبرو تیاری روان دي چې دا اوس د افغانو نړیوالو رسنیو لپاره د خبرونو مهمه موضوع ده. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
په خوست کې مدني فعالان د رسنیو مسؤلین او خبریالان وایي په افغانستان کې د سولې لپاره وروستۍ هڅې هیله بښونکې دي. دوی چې د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو د استازو او خبریالانو په یو ورځني ورکشاپ کې ګډون کړی وویل رسنۍ باید تر پخوا ډیر په ټولنه کې د زغم کلتور د دودولو او د سولې مسایلو خپرولو ته پام ډیر کړي. د افغانستان خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز مشرې او د ورکشاپ تابعه کوونکي فریده نیکزاد مشال راډیو ته وویل
نور د سولې تنک باید کار واخیستل سي. تبعیض او تعصب باید له منځه لاړ سي. د یو بل منل فرهنګ باید رایج سي. مهم ټکم دا دی سوله د محور په اساس کار وسي او هغه تحقیقونه چې ترسره کیږي باید د بین المللي په سطحه د انګلیش په ژبه باید ترجمه سي چې هغه تحقیق مفهوم ټول باید خبر سي.
د تړونو نوزي مسؤول اسدالله نورزی وایي د ذهنیت جوړونې په برخه کې رسنیو تر ډیره بریده خپل مسؤلیت ادا کړی خو د عملي کولو اړخ یې تر اوسه کمزوری دی.
د سولې ژورنالیزم لپاره تحقیقي پروژې ایجاد کړو او د دې تر څنګ ځینې تشویقي برنامې ایجاد شي د رسنیو دپاره چې مثلا دې برخه کې چا ډیر کار کړی دی. په دریم قدم کې عمومي تحقیقاتي برنامې ایجاد شي. د سولې هغه عمده اصلي علتونه خنډونه ټول باید وڅېړل شي وسپړل شي انالایزس شي هغې دپاره تر څو ملي او نړیوالې پالیسۍ جوړې شي. د هغې په رڼا کې
د سولې پیغام په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو د خپرونو مسؤول سجاد شاه وایي چې په دې وروستیو کې د سولې لپاره فرصتونه زیات شوي او د پخوا په پرتله ورته د ولس هیلې هم ډېرې شوي دي.
زما نظر دا دی چې د سولې اړوند افغان حکومت او هغه لوری چې په جنګ کې ښکېل دی باید خپل ادبیات ډېر سوله ییز کړي او د دې تر څنګ په هغو موضوعاتو باندې بحثونه وشي چې زموږ د ولس زموږ د خلکو پکې ګټه ده او د دې تر څنګ د یو سوکاله افغانستان دپاره پر مهمو موضوعاتو مسایلو باندې خبرې اترې وشي.
مدنی فعال نادیا باوری هم په ټولنه کې د رسنیو رول اغیزناک بولی او غوښتنه کوي چې تر ډیره د هغو فعالیتونو انعکاس ته پاملرنه وشي چې په دې هیواد کې سولې ته په ګټه تمامیدلی شي.
لکه څرنګه چې مثال موږ وایو چې خویندې رول لوبوي په ټولنه نیمایي خویندو جوړه کړې ده، رسنۍ هم همداسې ډېر رول لوبولی شي که چیرې کې دوی ښه الفاظ وکاروي او ښه خبر وړاندې کړي او ښه انعکاس ورکړي، دا به ډېر مثبت رول ولري.
په خوست کې رسنۍ او د سولې راپور ورکول تر سرلیک لاندې د ورکشاپ ګډونوالو د ژورنالیستانو د ملي بنسټونو او د رسنیو له همکارو نړیوالو مؤسساتو هم وغوښتل چې دوی لپاره د سولې په ګډون د اړتیا وړ نورو برخو کې هم ځانګړي روزنیز پروګرامونه او ورکشاپونه جوړ کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د بیلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د فشارونو د زیاتوالي په ترڅ کې د هیواد په پلازمینه مینس کې کارګرانو نن د کار نه کول عمومي اعتصاب رابدلی دی، یعنی هغوی له کاره هړتال کړی دی. له څه باندې یوې اونۍ راهیسې چې لوکاشینکا د شپږمې دورې لپاره د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو ګټونکي اعلان شوی، پر ضد یې په دې هیواد کې پراخې مظاهرې پیل شوي دي. اعتراض کوونکي د هغه د استعفا او نو انتخاباتو غوښتنه کوي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
منسک ته نږدې د جودزینا په ښارګوټي کې د بیلاز فابریکې کارګرانو ویلي چې سر له نن به د کار نه کولو احتساب پیل او تر هغو به دوام وکړي چې د دوی غوښتنې د صنفي اتحادیې لخوا ترتیب شوي او چارواکو ته سپارل شوي نه وي. د دغو کارګرانو په غوښتنو کې د لوکاشینکا د استعفا او د نوي انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنې هم شاملې دي. د نفتان کیمیاوي فابریکې او د غراز د بیلاروس کالی فابریکې چې په نړۍ کې د کیمیاوي سرې د تولید ستره فابریکه بلل کېږي، کارګرانو او کارکوونکو هم نن د اعتصاب اعلان کړی دی. دوی د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو نتیجه نه مني او د لوکاشینکا د استعفا غوښتنه کوي. دوی همداراز د ټولو سیاسي بندیانو او هغوی چې په سوله ییزو اعتراضونو کې نیول شوي د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د اپوزیسیون لخوا دغه عمومي اعتصاب وروسته له هغې بلل کېږي چې درې ورځې وړاندې د دولت تر کنټرول لاندې فابریکو په سلګونو کارګرانو له کار کولو لاس واخیست چې هغه د دې یوه نښه ده چې د لوکاشینکا دودیز ملاتړ مخ په کمېدو دی. د لوکاشینکا د بیا ټاکل کېدو پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې پرون هم د بیلاروس پلازمینه کیف د پراخو اعتراضونو شاهد و. د ځینو راپورونو له مخې د کیف ښار ویکتوري پارک ته نږدې د راټولو شویو اعتراض کوونکو شمېر لږ تر لږه 100,000 تنه ښودل شوی، خو د شمیره کاروالی ازادي راډیو نشوي کولای تایید کړي. اعتراض کوونکو سره او سپین بیرغونه چې اپوزیسیون کاروي خورول او د لوکاشینکا د استعفا او د سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله. په بیلاروس کې د انتخاباتو په تړاو د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې شاوخوا 2000 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي، په سلګونو ټپیان شوي او لږ تر لږه 2 تنه هم وژل شوي دي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا ویلي چې د انتخاباتو په سلو کې اتیا رایو کې چې د ګټلې درغلي نشي کېدلی. لوکاشینکا ویلي چې هیڅکله به استعفا ته غاړه کې نږدې او نه به بیا انتخابات ترسره کړي. لوکاشینکا له شپږشتو کلونو راهیسې د هیواد واګې په لاس کې لري. په عین حال کې د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تسیخانویس کایا وایي چې چمتو ده د هیواد مشرتابه په غاړه واخلي. نوموړي په یوه ویډیو کې چې پرون په یوټیوب خپره شوې دغه راز د یوه قانوني چوکاټ چې وکولی شي د عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل یقیني کړي د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. تسیخانویس کایا چې د لوکاشینکا سخت رقیب بلل کېږي، د اګست په 9 د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د مذهبي سیلګرۍ د ودې لپاره د ګندارا ټریل په نوم د یوې پروژې پیلولو اعلان کړی دی. پروژې د لاندې به ملکي او بهر ملکي سیلانیان د ګندارا تهذیب سره د تړلو دویش ځایونو سیل وکړی شي. بلخوا د سیلګرۍ د صنعت سره تړلي خلک وایي حکومت دې د پروژې د پیل تر پیل وړاندې په سیمه کې امنیت یقیني کړي. د شاهین بنیري رپورټ اورو چې پختونخوا ته ورغلیو د جنوبی کوریا د راهبانو پر آوازونو پیل کی.
دا د جنوبی کوریا څخه راغلي هغه راهبان دي چې تیر کال د پښتونخوا په سوات کې د خپلو مذهبي ځایونو زیارت لراغلي وو. دغلته د بودا د بلابلو تاریخي اثارو سیلو کو او خپل مذهبي رسمونه ادا کړل. په سیمه کې د ترهګرۍ قدرتي افتونو او د کورونا د وبا له کبله په سوات او پیښور کې د سیلګرۍ سند ډیر اغیزمن شوی او له تیرو لسو کلونو راهیسې دلته د بهرني سیلانیانو راتګ د نشت برابر دی. خوس د خیبر پختونخوا حکومت غواړي چې د ګندارا ټریل په نوم د یوې پروژې په پیل کولو سره مذهبي سیلګرۍ لا وده ورکړي. په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د لرغونی اثارو د څانګې مشر ډاکټر عبدالصمد وایي چې کله د وبا له کبله عملي شوي بندیزونه لري شي دغه پلان به عملي کوي.
موږ په خبر کې یو پنځه ورځې فیسټیول کولو د کې د دنیا نه مختلف زیرګونو نه خلک راتلل، کوریا، جاپان، امریکا، یورپ، تقریبا 1400 کسان موږ راغوښتي وو. وزیر اعظم صاحب د دې افتتاح کوله نو کې موږ د ګندارا ټریل افتتاح کوله. ګندارا ټریل داسې شی ده چې په ګندارا کې دویش آثار اکادمی داسې سایټس دي چې هغه زیات تر بودیست سیویلایزیشن سره تعلق ساتي. دغه سایټس موږ سلیکټ کړی او ورځو کې نو انګریزه کې ورته موږ ویل چې 22 سایټس ان 7 ډیز. بیا د بدقسمتۍ د وجنه موږ کینسل کړو. اوس حکومت چې اعلانو کې دا لاکډاون ختم شي نو موږ دوباره دا کولو. وزیر اعلی صاحب خیبر پختونخوا د افتتاح کی
د پښتونخوا پیښور، مردان، سوات، هریپور او ملکنډ سیمې د ګندارا تهذیب مرکزونه پاتې شوي او د هندو مت او بود مت یو شمیر لرغونی تاریخي آثار، سټوپې، مجسمې او لیکونه اوس هم په دغه سیمو کې موندل کېدی شي چې په نړۍ کې د بیلابیلو مذهبونو د منونکو لپاره ستر مذهبي او کلتوري ارزښت لري. د پنجاب د ټیکسلاب میوزیم مشر ناصر خان وایي چې د ګندارا 80% آثار د خیبر پختونخوا په سوات کې دي او تیر کال د یو شمیر هیوادونو سیلانیان او راهبان د دغه ځایونو سیل تراغلی او د ځان سره خواږه یادونه وړي دي.
کله چې دا کرونا نه ونو دا غینه مخکې پیښور ته، سوات ته او ټیکسلا ته چې دینو دا تایلند چیپ مانک هغه بلنه ورکړی شو هغه راغلی او سره دا یو ډیر زیات مانکس دا غینه پس دا کوریا جو کم چیپ مانک چې صدر او ته پرزیدنت جوګه سیکټر ته وایي نه هغه راغلی او دا دین علاوه د سریلنکن مانکس او د مختلف نه په دې حق لا باندې ډیر زیات کوششونه او زیارونه چې دینه دا جاری دي. کم ټورست یا وزیټرز چې راځي نه هغه داغوی یو پروګرام یا ټیکسلا میوزیم ته راځي نه هغه پیښه پیښور ته مځي او بیا سوات ته مځي. دا مطلب درې زګونه داغوی خامخا وزیټ کوي. اوس هغه یره تر هغه ختم شوی دا اوس پیښور ته وزیټرز دي، اوس مطلب سوات ته مځي.
بلخوا په سوات کې د هوټلونو د اتحادیه مشر حاجی زید خان وایي چې ری حکومت پر اختیا سیلګری لا ود ورکول غواړي نو اړومبې د تاریخي آثارو حفاظت او د سیمې امنیت یقیني کی. نو موړ زیاتوي نه پوهیږي چې په دې حالاتو کې به سیمې ته بهر ملکی سیلانیان څنګه راځي.
اول خدا دې پکاره چې باقاعده پریزرویشن وشي او دغه حفاظت وشي. حکومت چې څومره پالیسیان جوړه هغه صرف د کاغذ د هدا پورې بالکل ټیک ټاک دي. خو په عملي توګه باندې په ګراوند باندې دغه هیڅ آثار نشتی، هیڅ قصه سا اقدام نشتی. په موجوده وخت کې کم کاروبار چې دی هغه سیاحت دی هغې دې ودرولی دی. حالانکه د دې د ودرولو هیڅ قسمه سا جواز نه جوړیږي. نو هغه کاروبار دی 15 اگست پورې خو زمونږ ټول سیزن زمونږ کاروبارونه تباه شو. زمونږ په 9 اربو روپو پورې سالانه اوس د دغې په مت کې نقصان وشو او زرګونه خلک د هغې نه بېروزګاره شو.
خو د خیبر پختونخوا د لرغونی اثارو د سانګې ډایرکټر جنرال ډاکټر عبدالصمد وایي چې د لرغونی اثارو د حفاظت او د غلطا سیلانیانو ته د اسانتیاو لپاره پنګې بیلې کړې دي او هڅه کوي چې د ګندارا ټریل د پروژې د پیل نه وړاندې دغه کارونه سرته ورسوي.
دا سکم دویش سایټس دي دا په انټرنیشنل لیول باندې دا مونږ کولاو کو نغې باندې مونږ بلا پیسې سولګولې او ډېرې په اوس بلګي چې د دوی سایټس د سټانډرډ لیول تر راشي چې کوم کې فیسیلیټیز موجود وي. د ټورست لپاره نېشنل او انټرنیشنل ټورست راځي چې هغه د ټول سہولیات موجود وي. د دوی سایټس کې خانپور نه چې خیبر پختونخوا نه شروع کوو، جولیان سایټ دا، بمالا سایټ دا، بیا د خورازی هند میوزیم دا، بیا پیښور دا، پیښور میوزیم، ګورګټری دا، په خیبر ډیسټریکټ کې شپول استوپه ده دلته نه بیا بزو مردان ته مردان کې تخت به ورلد هریټیج سایت ده او بیا جمالګړې سایت شو بیا اخیری دولس سایت سکم دی غفا سوات کې دی
د یادونه وردا چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د ګندارا یو شمیر لرغونی اثر د ورکیدو د خطر سره مخ دي په 2001 کال کې په سواد کې تر هغرو د جان آباد تاریخي مجسمه ونړوله او د غشان روان کال د مردان په تخت بای سیمه کې د کورونو جوړولو یو ټیکدار د بودا یو تاریخي مجسمه د مندل نو ورستو ړنګ کړه
خبر کم مزار زما پختون وطن تشوه بے خبر ولی ہر قیامت ددی ولس قسمت دے ہغه وطن چی د پختو او د شملو وطنو دا امن کورو د جرګو او مرکو وطنو د محبت دا زانونو دل د مینې بادشاہی وا دار مان سیالی وا ند مینا سویل نه پکې سشک وګما نه پکې دردو نه پیون نه پکې زخم قدر سپرلو اخترو او مینو ودان ساتلې اوت کولو ظلمو شین خالو
مشال ریڈیو دا اوریدونکو د روانې خبرونې د پای شیبې شوې د خبرونو لنډیز به له بریوال کاکړه وورو
د نوشار پولیس وای هغه کس یې نیولې دی چې یو ماشوم انجلۍ تر جنسي تیری ورسته وژلې و د نوشار د پولیسو مشر نجم الحسنین نن خبري غونډې ته ویل چې دا شاوخوا 14 کلن هلک اسید ولی نومیږي چې د جانان په نامه مشهور او د باجوړ دی د جمعیت علماء اسلام افیډلی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې په پاکستان کې به د امیرانه رویو پر ضد مبارزې ته دوام ورکوي مولانا فضل الرحمن د اگست پر شپړسمه په پېښور کې وغونډې ته ویل چې دوی په هیواد کې د آئین او قانون واکمنې غواړي په پاکستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې 438 نور کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي د وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د اگست پر 18 لیکلي چې په تیر یو شواروز کې 9 کسان نور له کورونا وایرس څخه مړه شوي دي چې ورسره د مړیو مجموعي شمیر اوس 6115 ته رسیدلی دی افغان چارواکي وایي د پکتیکا په مټاخان ولسوالۍ کې یې 14 وسلوال وژلې دي د پکتیکا د امنیه قمانداني ویاند شاه محمد آرین نن مشال رډي ته وویل چې دا وسلوال 13 شپه له افغان سرتیرو سره د نښتې پر مهال وژل شوي دي وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د دفاع وزارت وایي د عملیاتو پر مهال یې 15 طالبان وژلي او 2 ټپي کړي دي د یاد وزارت لخوا نن پایو خبر پانه کې ویل شوی چې د عملیات د کابل په شکردره ولسوالۍ کې شوی او ولسوالۍ له وسلوالو پاکه شوی ده خبر پانه زیاتوي چې 25 وسلوال نیول شوی هم دي وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي د نیوزیلند حکومت په ملکی د کورونا وایرس بیا خبرېدو له کبله عام انتخابات ځنډولې دي د یاد هیواد وزیر اعظم جسیندا آرډرن د اگست پر 18 اعلان وکړ چې دا عام انتخابات به اوس د روان کال د اکتوبر پر 18 ترسره کیږي ایران او اروپای ټولنې د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري په ملګرو ملتونو کې پر ایران د لګول شویو بندیزونو د ستنولو پلان رد کړی دی ولسمشر ډونالد ټرمپ دا هڅه کوي چې د ایران د اټمي تړون له مخې دغه بندیزونه بیرته پخوانی حالت ته وګرځوي
د خبرونو ولې لنډی سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسېدې تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ زه هارون بچا بریوال کاکړ او زموږ تخنیکی ټیم اوس د مشال رادیو له سټوډیو تاسو اجازه غواړو د خدای پامان